پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړي سلامونه. رویټرز اژانس خبر ورکړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې د طالبانو له استازیو سره کتلی دی. دا خبرې چې څو اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر لغوه کړی وي څرنګه بیا پیل شوي دي تر خبرونو وروسته تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي تاییدوي چې د اورزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې 5 امنیتي پوستو سقوط کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ناوړه امنیتي وضعیت له کبله د زرګونو ماشومانو پر مرګ ژوبل اندېښنه ښودلې او شمالي کوریا ادعا کوي چې تر اوبو لاندې د بالستیک توغندې لومړۍ ازموینه یې په تیرو 3 کلونو کې بریالۍ هڅه وه. بشپړ خبرونه. د اورزګان سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې 5 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. د اورزګان د والی ویان زړګي عبادي نن جمعه ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه سلګونه وسلوالو د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د نیکاباد بازار په سیمه کې پر امنیتي پوستو حملې وکړې چې په نتیجه کې 5 امنیتي پوستو له درنې جګړې وروسته سقوط وکړ. ښاغلی عبادي زیاتوي چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته استول شوي دي.
پنځه پوسټو سقوط کړی د طالبانو تهاجمي برید له امله. نور انشاءالله زمونږ امنیتي او دفاعي ارګانونه توانېدلي اوس فعلاً در اوس زه تاسو سره خبرې کوم وضعیت کنټرول لاندې دی او حمایه هم روانه ده.
د اورزګان د والی ویاند یادونه وکړه چې په جګړه کې افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اوښتې خو کره معلومات یې نشته. خو د اورزګان امنیت قمندان وایي چې په جګړه کې یو پولیس او 19 طالبان وژل شوي او 4 پولیس ټپیان دي. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب کې د ملکی وګړو کورونه سوځولې دي. د شمال د 209 شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په کټه قشلاق سیمه کې د عامو وګړو کورونه د دولتي ځواکونو، سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاڅونوالو د کورونو په نوم سوځولې دي. طالبانو د دې تورونو پر پاړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. خواجه سبز پوش د فاریاب ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو فعالیتونه سکل پکې خورا زیات شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت په تیرو 4 کلونو کې د څه باندې 14,000 ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون په یو راپور کې ویلي ژوره اندېښنه یې په ځانګړي ډول په هوایي بمباریو کې چې حکومت یا د حکومت پلوی ځواکونه یې کوي د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له پلوه ده. انتونیو ګوتیرش د ټولو اړخونو لخوا د ماشومانو پر ضد تشدد غندلی او ویلی دی چې د افغان ماشومانو پر ضد پراخو او سختو سرغړونو سخت خواشینی کړی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تیرو 4 کلونو کې 3,500 افغان ماشومان په جګړو کې وژل شوي او له 9,000 زیات نور ژوبل شوي دي. د راپور له مخې په بمباریو کې د ماشومانو مرګ ژوبله له 2015 کال را په دې خوا کال په کال زیاتې شوي دي. سرمنشي ویلي دي چې د ماشومانو د ډیری مرګ ژوبلې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی او د داعش ډلې لخوا هم د ماشومانو مرګ ژوبله په زیاتېدو ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د عراق صدر اعظم عادی عبدالمهدی وایي چې د فساد د پای ته رسولو لپاره د مظاهرچیانو غوښتنې پر ځای دي. خو مهدی وروستۍ ناکرارۍ چې په ترڅ کې یې له 150 زیات کسان ووژل شول وغندله او دا یې د دولت د تخریب لپاره هڅه وبلله. ښاغلی مهدی نن جمعه په یوه تلویزیون وینا کې وویل د مظاهرچیانو ټولې غوښتنې چې پر حق وي وبه منل شي.
وأؤكد أن صوتكم مسموع.
زه بیا ټینګار کوم چې ستاسو له اعتراضونو مخکې هم ستاسو غږ اورېدل شوی. موږ یو څرګند تفاهم ته رسیدلی یو چې د فساد پر ضد مبارزه، د کاري فرصتونو ایجاد او ځوانانو او اصلاحاتو ته پاملرنه پر حق غوښتنې دي. هغه اندېښنې چې تاسو ښودلی موږ هم لرو. موږ ټولې پر حق غوښتنې څارو او ځواب ورته وایو. د عراق د پلازمینې بغداد او نورو ښارونو پر لارو او سړکونو له تېرې سې شنبې راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي او د ټپیانو شمیر یو زرو څلور سو کسانو تر رسیدلې پمړو او ټپیانو کې پولیس هم شامل دي. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې ښکېلو خواو ته د زغم سپارښتنه کړې. شمالی کوریا ادعا کوي چې تر اوبو لاندې د بلستیک توغندي لومړی ازموینه یې په تیرو دریو کلونو کې یوه بریالۍ هڅه وه. دا ازموینه له متحدو ایالاتو سره د روانې اونۍ په پلان شویو خبرو کې د امتیاز اخیستو لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. د شمالی کوریا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې دا ازموینه تیره چهارشنبه شوې ده. پیونګیانګ وایي چې په دې ازموینه کې د پوک ګوک سونګ په نوم میزایل و توغول شو چې له اوبتل څخه د توغول کېدو وړتیا لري. د امریکا ولسمشر پر دې اټومي ازموینې د شمالي کوریا د نورو اټومي ازموینو په څیر عادي غوسه څرګنده کړه. ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل دوی غواړي خبرې وکړي، موږ به هم خبرې ورسره وکړو. په پام کې ده چې د امریکا او شمالي کوریا چارواکي نن او سبا د سویډن په پلازمېنه سټوکهلم کې په کاري سطحه خبرې پیل کړي. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قومندې لاندې پوځي ځواکونو او د وسلوالو جزتامونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی. په کیف کې د امریکا سفارت پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل په کار ده چې روسیه په دې برخه کې خپله سیاسي اراده وښیي څو دا کار وشي. په بیان کې راغلی د اوکراین په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې چې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې د انتخابات باید د امن په فضا کې ترسره شي. د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پالو او حکومتي ځواکونو په جګړو کې له 1500 زیات خلک وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد له نویو حالو ځلو خبرو. د یو شمېر راپورونو له مخې ښاغلی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره کتلې دي. په افغانستان کې مو د ماشومانو د مرژوبلې زیاتېدو ته د ملګرو ملتو له اندېښنو هم خبرو.
کله کې ناست ډوډۍ مو خوړه چای مو شکه هوان راغه کله کې ولګېد کله کې ولګېد پنځه شي داس درې دانې زخمیان.
په خوست کې کوچان څه ستونزې لري؟
د ځوان ټاټوبای د مکتب نشټوالی د کلینیک نشټوالی نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
د مالو د بنګانو یو ډانډي مګه کې وګشت.
طالبانو تیر شپه د روزګان پر گیزا ولسوالی لوی حمله کړې ده. د دې جګړې حال درکو. د زمارای زما حق په پروګرام کې مولا ولایتونو کابل ته د ولسمشي د انتخاباتو د رايو د لیج دیدو مسله څارلې. رویټرز اژانس خبر ورکړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره کتلی دی. طالبانو چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په ګډون له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره کتلی وو، له خلیلزاد سره څرنګه خبرې پیل کړې دي؟ دا خبرې خو له نه پړاوه وروسته د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه کړی وي. جزئیات له اسمت څاروان.
د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی چې پاکستان ته تللی پرون پنځشنبه د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. رویټرز خبري اژانس وایي چې د زلمی خلیلزاد او د ملا برادر په مشه د طالبانو د پلاوی د کتنې په اړه دوه سرچینو معلومات ورکړي دي، خو طالبانو او امریکایي چارواکو تر اوسه پورې رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. دا به لکه چې د 3 سپتمبر په 8 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبری لغوه کړي، د زلمی خلیلزاده او طالبانو لومړنۍ کتنه وي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې یو جګپوري پاکستانی چارواکی وویل د طالبانو استازو له زلمی خلیلزاد سره وکتل. څه چې ویلی شي هغه دا دی چې پاکستان لوی رول ولوباوه چې د دوی کتنه د سولې لپاره څومره مهمه ده. آژانس وایي چې دغه پاکستانی چارواکي په دې خاطر چې په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه لرله د نوم له ښودلو ډډه وکړه. بلې سرچینې هم د دوی کتنه تایید کړه. دواړه سرچینې وایي چې د خلیلزاد او طالبانو غونډې یو ساعت دوام وکړه او په لړ کې د دواړو خواوو پر تیرو مذاکراتو بحث ونه شو، خو تمرکز یې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد پر رامنځته کولو. په همدې حال کې پرون پنځشنبه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه په سپینه ماڼۍ کې و پښتل شول چې پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې امریکا دې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. د ژمنه ونه کړې ویل موږ حقیقي ستونزه لرو. ترامپ توضیح نکړه چې څه ډول ستونزه. پرون د طالبانو پلاوی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر د پوز له لوی درستیز او صدر اعظم سره جلا جلا وکتل. دواړو خواوو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. خو د افغانستان حکومت پاکستان ته د طالبانو د پلاوی پر سفر او د دغه هیواد له مشرانو سره پر کتنو غبرګون وشود. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی په یو خبری غونډه کې وویل د سولې پروسه یوازې هغه وخت نتیجه لرلی شي چې مالکیت او مشی د افغانانو په لاس کې وي. له بده مرغه طالبان لا هم تشدد ته دوام ورکوي. په انتخاباتو کې پر بیلابیلو برخو حمله وکړي. زموږ انتخابات وګواښل او لا هم د تاوتریخوالي خبرې کوي. پرون د زلمی خلیلزاد دفتر ازادي رادیو ته وویل چې که د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره بیا وو بینی نو معنی دا نه ده چې له دې ډلې سره د امریکا د سولې خبرې بیا پیل شي.
د زلمی خلیلزاد او طالبانو د لیدنې کتنې په اړه د پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی له کابل په ټلیفون را سره دی. ابراهیمی صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیستې ده. ستاسو په باور د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ لیدنه کتنه تر لغوه شوی خبرو وروسته څه معنی لري؟
شیبر صاحب، مننه ډیره. د خلیلزاد په مدیریت حکومت د سولې پروژه پیل شوې وه، هغه زیاتي خدمه شوې ده. اوس د ما په فکر امریکایانو هغو اهدافو ته ورسېدل چې دوی غوښتل. یو هغه دا وه چې د القاعدې شبکې اړیکې له طالبانو سره پرې کړې شي، او بل دغو جنګیالیو د طالبانو دا وښي چې د دوی مشران د قدرت تږي دي او د قدرت تفاهم ته هم رسېږي. او بل مسله چې اوس خلیلزاد غواړي چې بیرته خپل اعتبار ورغی طالبانو په وړاندې او د پاکستان په منځګړیتوب باندې، دا پروژه اصل د پاکستان و. شیخ خلیلزاد له دې نه غوښتل هغه پروژې چې د په نظر کې وي چې دا وروسته له دې نه توافق وشي، هغه پروژې به د پاکستان په محوریت په دې منطقه کې پلي کېږي. نو اوس زه فکر کوم چې دغه پروژه ختمه شوې ده. د سولې مشخص ادرس د افغانستان دولت ده او امریکایان خپل اهدافو ته رسېدلي. په مختلفو وختونو کې دوی غواړي چې هغه امتیازات چې طالبان غواړي دغه امتیازات راټیټ کړي. دغه مذاکرات هم وځنډول شو. دا د امریکې تر انتخاباتو پورې به دا پروسه هم دسته.
بل ابراهیمی صاحب، تاسو ویل چې امریکایان خپل اهدافو ته رسېدلي دي. چې خپل اهدافو ته رسېدلي دي، نو بیا څنګه بیرته له طالبانو سره خبرې کوي؟
ګوره، دا مقطعي اهداف دي. تر څو چې په امریکې کې انتخابات کېږي، ترامپ خي خپل خلکو ته چې زه دغه سخت بحرانونه هم مدیریت کولای شم. نو د سولې پروسه زه فکر نه کوم چې امریکا له انتخاباتو نه د مخکې نتیجه ورکړي. بله مسله دلته چې افغان دولت او د پاکستان دلته مداخلت ده. پاکستان په مرکزیت کې چیرته دغه خبرې روانې، دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي. او طالبان نو اوس خپل ادرس ورک شوی دی. دوی منطقه کې راټیټ شوی، نو دوی اوس بیا نه غواړي خپل اعتبار او اعتماد بیا ورغی، ځکه دوی قرباني شول د دغه پروسې. نو د ما په فکر کې چیرته د افغان دولت په منځګړیتوب دا پروسه مختلف شي، میکانیزم منطقي شي، نو دا به نتیجه ورکوي. خو خپل امریکایان غواړي چې موږ داسې مغلق بحرانونه مدیریت کوو، ترامپ ته ښایي امریکایان ته، او تر هغه وخته به دوی همداسې چانهزلي کوي، ځکه د دوی امتیازات ډېر دي د طالبانو دا راټیټوي ورو.
ابراهیمی صاحب، د ډیپلومات خبرونې روانه اونۍ یو مقاله خپره کړه، او په دې مقاله کې دې مسلې ته اشاره کړې ده چې په نومبر کې پاکستان د فاتف یا له ترهګرو او نورو غیر قانوني سرچینو سره د مالی مرستو د مخنیوي د نړیوالې ډلې له پریکړې ویره لري. په نومبر کې د فاتف غونډه لري، او په دې غونډه کې پاکستان تیار په خړ لیست کې شامل شوی دی. که چیرته امریکا د پاکستان پلوي ونه کړي، نو پاکستان به په تور لیست کې شامل شي، او که په تور لیست کې شامل شو بیا نړیوال مهم سرچینې لکه نړیوال بانک، لکه آسیایي بانک، دا کسان دغه مراجع بیا پاکستان ته پور نشي ورکولی. فکر نه کوي چې پاکستان غواړي په دې شکل باندې امریکا ته یو امتیاز ورکړي او طالبان بیا خبرو ته رامخته کړي؟
زه فکر کوم چې هغه ستراتیژیکې ګټې د پاکستان دا په هیڅ قیمت له لاسه نه ورکوي چې هغه په افغانستان کې دوی د خوښې دولت د شکل ایجاد شي. نو بچه دو ارخیز امتیازات اخلی پا دی که با هم دغه مذاکرات که با دا مسئله شامل شي په دوی په تور لیست کې شامل نشي. ولی دی دوی اغا اساسی مسئله داده چې په افغانستان که دلتا دوی دی افغانستان لجگره ندی او منبی پایس عایداتی منبی پایس کار اخلی، نو په دغه اساس دا دی امریکانو هم یو مجبوریت دا چې دوی تا باید امتیازات ورکی.
مننه استاد سیف الرحمن ابراهیمی چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. به خبرتیا او رستمو د ملګرو ملتونو لاندېشنې خبرو چې په افغانستان کې د ماشومان مرجوب لیتلري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
ملګر ملتونه په دې اندېښنه شي چې د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو مرجوب له مخ په زیاتې دوده. د ملګر ملتونو سرمنشي وای د افغانستان هوایي ځواکونو په هوایي حملو کې د ماشومانو مرجوب له زیاته شوې ده. نور تفصیل اسمت څاروان.
ملګر ملتونه وای په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېده په تیرو څلورو کلونو کې د څه باندې 14,000 ماشومانو د مرشوب له سبب شوې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ټولو خواوو له لورې د ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي د غندنې په ترڅ کې ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو پر ضد پراخو او شدیدو سرغړونو سخت خوابدی کړی دی. د ملګرو ملتو د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3,500 ماشومان وژل شوي او تر 9,000 ډیر نور ژوبل شوي دي. د پروان د غوربند اوسیدونکو 14 کلن محمود یو له دغو ماشومانو څخه دی چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په لړ کې ژوبل شوی دی. د ده ملا او پښه د هاوان مرمۍ د لګېدو له کبله فلج شوي دي. محمود ازادي راډیو ته وویل
کاله کې ناست زیرزکې هلته ناست و کاته مې ډوډۍ مو خوړه چای مشکه اوان راغه کراکی ولایت کراکی ولایت پنځه شهیدان سو درې دنه زخمیان که دوه نه وته قوی زخمی زی.
یو بل ماشوم چې ناصر نومیږي او 14 کلن دی د کابل په عبدالحق څلور لاره کې په داسې حال کې په انتحاري حمله کې سخت ټپي شو چې شوونځي ته روان و.
په سلور لاری کې را تاویدو او د کور خواته روانو چې یو ناڅاپه انتحاري حمله وشوه او موټر مو ټوټه ټوټه شو. زه هم وم او زما ورونه هم ول. درې ورونه مې او یو بل زده کوونکی او موټروان هم ټپیان شول.
د ملګرو ملتو سرمنشي د پنځشنبې په ورځ په دې راپور کې ویلي چې ژوره اندېښنه یې په ځانګړي توګه په هوایي بمباریو کې چې د حکومت یا د حکومت د پلوي ځواکونو له لورې کېږي د ماشومانو د مرژوبلو د زیاتېدو له درکه ده. د راپور له مخې په هوایي بمباریو کې د ماشومانو مرژوبلې له 2015 میلادي کال را په دې خوا کال په کال زیاتې شوي دي. په 2018 میلادي کال 1,095 ماشومان وشل شوی دی. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې د 2015 او 2018 ترمنځ په هوایي حملو کې 4,048 ماشومان وشل شوی دی چې په یاد موده کې د ټولو وشل شویو ماشومانو په سلو کې 40 کیږي. سرمنشي ویلي چې طالبان د اکثرو ماشومانو د مرژوبلې مسؤلیت په غاړه لري او د داعش له لورې د ماشومانو مرژوبلې هم مخ په ډېرېدو دي.
د ملګرو ملتونو په استناد مو په راپور کې واورېدل چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3,500 ماشومان وشل شوي دي. د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د نیکاباد بازار په سیمه کې طالبانو یو شمېر پوستې نیولې دي او افغان چارواکي وایي چې دې ولسوالۍ ته چې له دریو ورځو راهیسې جګړې پرې روانې دي تر صدمه ځواکونه روان شوي دي. تفصیل له ترین کوټه د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې یادو پوستو تر درنې جګړې وروسته سکوت کړی دی. د دغه ولایت د والی ویان زړګي بادي نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه سلګونه وسلوالو طالبانو د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د نیکاباد بازار په سیمه کې پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې پر مهال یې 15 امنیتي پوستې سکوت کړي دي. د یوای د یادې جګړې پر مهال افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وشتې خو وایي پاړه یې کره معلومات نه لري. ایبادی وای ولسوالی ته هم دا اوس اضافي ځواکونه د حرکت په حال کې دي.
د دقیق معلوم نه دی خو د پوسټو 15 پوسټو سقوط کړی کم راپور چې موږ تر رسیدلی دی او د طالبانو تهاجمي برید له امله نور ان شاء الله زمونږ امنیتی او دفاعي ارګانونه توانیدلی اوس فعلا در اوس زتا سره خبرې کوم وضعیت کنټرول لاندې دی او حمایه هم روانه ده.
د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم هلته جګړه مني. دوی وایي د روانې جګړې پر مهال هلته یو ملي پولیس او نونس طالبان وژل شوي او څلور ملي پولیس نور هم ټپیان دي. د ولسوالۍ ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې دغلته شپږو امنیتي پوستو سکوت کړی دي. په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي پوستې قومندان شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او په خبره یې که اضافي ځواکونه ور ونه رسېږي نو سکوت به وکړي. شمس الله وایي وسلوالو طالبانو امنیتي پوستې سوځولې دي او مهمات یې هم لاسته ورغلي دي. د دا ونه ویل چې څومره امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. بلخوا په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي هم په ګیزاب ولسوالۍ کې پر دغه وضعیت باندې اندېښنه ښیي او وایي چې ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې ولسوالۍ ته دې ژر تر ژر اضافي ځواکونه واستوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ګیزاب ولسوالۍ د اروزګان ولایت یوه د باامنه ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي چې له تیرو درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره ورباندې ډلهییز بریدونه فیل کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خوست کې د کوچیانو د بېلابېلو قومونو مشران او ځوانان وایي چې د څښاک اوبو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، سړکونو او کاري فرصتونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. کوچي مشرانو او ځوانانو یوې غونډې ته د پنجشنبې په ورځ دا خبرې وکړې چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د دوی لسګونو مشران او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. د دې غونډې تابعه کوونکو وویل له دې غونډې هدف دا و چې د کوچیانو ستونزې او غوښتنې د افغان حکومت تر چارواکو ورسوي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو، مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال وویل کوچي قومونه حتی د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تاڼۍ یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. ویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل مخته نه ده چې مخته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه سره کم لازمه ده. کوم مکتبونه ته چې له کابل نه وزارت نه مخته امر راکړل سي هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي و ترڅو پرې دې غم دې وخوړل سي.
د کورړو اوسیدونکو حاجی دولت خان او د بټې تانی اوسیدونکو خایسته خان وای د کوچیانو ژوند بيخي پټه سطحه کې دی.
د کوچانو ژوند ته صفر ولاړ ده. د ځوان ټاټوبای د کار نشتوالی، د مکتب نشتوالی، د کلینیک نشتوالی، نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
له اوبو سي ډیر تنګي وي، اوبو نشته. بیخي مو به د خلکو د مالو د بنګانو یو ډنډ مګه کې اوبو چې دا ډیر مشکلات لري.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته توجه ډیره شي.
د کلینیک نشتوالی او د مکتبونو نشتوالی، د سرک نشتوالی د اساسي ستونزې دي. کوچان چې سر لاس وګریوان دي
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید وي تصمیم ونیول شي او دلته باید یو لیلی جوړ شي تر څو پرې موږ دغه د بې سوادۍ کچه کمه شي.
بل لوري ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکي د کوچي قومونو یاد ستونزې مني او وایي چې د کوچیانو د ژوند او مالدارۍ د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب الرحمن وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږ د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزی نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پورته.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډیریو سرحدي سیمو لکه باک، تریزه، والي شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیره سیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
تاسو ل پیغامونو
نه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم ورور زار از منځنۍ شهیدانو ایبنو ماشنه داسې په ځندو په ځخه په ستړیا راکې دا خدای خدای ورو ته وګورې دا آواز له خو وکې دا منځنۍ شهیدانو اکو کوک بایښ په وخت ورور سي په وخت اکو کوک ورور سي دا به څرګان څه وکې کومه لار وکې غلا وکې بدبخت خلایې ما شان دولي نه لري نه کارسته نه روزګارسته نه بلسته دغه د شهیدانو مایبینو روپۍ پر وخت سره دغه خلکو ته والي صاحب ته ووایاست د خدای روی دی د قرآن روی ته وګوره یو کس دیوال لوی بیا الله ته بل څوک نه لرو امو بچان د لاسه ورکړه امو انسانان د لاسه ورکړل اخر نه اکو کوک څوک ورکړي ه د ازادي د راډیو څه ډېرې مننه کور ودان سلام علیکم
دا زابل ولایت د میزبان ولسوالۍ څخه د احترام خاص په پریزدان زموږ د وقفو دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې د میزبان ولسوالۍ څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانان راوړي هغه که بادامې که انځرې دغه د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنې پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو شوکوي همیشه یې دا حال وي خپل رسمي معاش هم لري لیکن دوی بس په دغه باندې پرتې دا مسوانان ډېر ورڅخه بتنګ دي چې وار نه کوي خوشتي ورته کوي ښکنځل ورته کوي وایي وسلام
رحمت الله فردی دیوان احمدی دکلی وکیدل کین متاسفانه چې دا چرې د خاص راشي دا چې مشکل وروره چې نارا په ساحاتو ساتو باندې مریضان په موټر کې سوارې چې د ګرامۍ لسوال لوړ پړو چارواکو باندې موږ غاک وروره دا غاډې والا او دا رښکو والا مثال چرې په خاص کې قومي پرای سرکونو بند کړی پرای او څه کوم دا چرې متره بند کړی دا په موټر په ساتو ساتو والا دی مثال یا میر ارزي او دا ټول باندې هیڅ کیږي مثال یو جدي وختونه موږ دا راښونه احمدی نه چرې په خاص سره کې موږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو اف ام په 100.5 نیولې شي. نن په ازادي راډیو کې له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. د هلمند والی په دې خبرونه کې زموږ میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې د خبرونه په ترڅ کې تاسو ته اعلانو. وس په همزه د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړم. که چیرته تاسو دا شمیرې په موبایل کې ثبتوئ او یا قلم او کاغذ لرئ نو کولی شئ چې وی لیکئ. زموږ کورنۍ شمیرې د 0992235 بل شمیره د 0922255. که چیرته ما شمیرې ژر ژر ویلې وي د ولایت په ولایت پروګرام په ترڅ کې هم دا شمیرې تاسو ته اعلانو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
بشیر حبیبزای لازر ولسوالی لیکي خدای دی وکړي چې د طالبان او خلیل زاد خبري د اصل نتیجه ورکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي د طالبان او خلیل زاد لیدنې کتنې ته خوشبینه یو. هدایت الله نیکزاد له ناوی ولسوالی څخه لیکلي دي له طالبان غواړو چې د افغانستان له حکومت سره خبري شروع کړي، د پاکستان له اغیزو ځانونه وباسي. نیکزاد بیا لیکي هغه طالبان چې تر پرونه پاکستان بندیان کړي وو اوس پاکستاني چارواکو ته غېږې ورکوي. جعفری لیکي د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې د افغانانو له غوښتنې پرته لوی زیان دی. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي د ملکیانو او ماشومانو خوندي توپ ته نه نورې ډلې پام کوي نه دولت توجه کوي. فضل کریم درویش له ځاځي اریوب لیکي تیره شپه پر اریوب ښکلی باران و. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلي دي کوچان په نورو سیمو کې هم مکتب، کلینیک او پاکې اوبه نه لري. د ده اشاره غالباً په دې خپرونه کې هغه راپورته وه چې له خوسته مو درلود او په خوست کې د کوچیانو یو شمېر استازیو غونډه کړې وه او خپلې غوښتنې یې تر چارواکو رسولې وې. که چیرته کوچان په نورو ولایتونو کې هم ورته ستونزې لري، غوره لارې همدا ده چې دوی سره راټول شي، غونډې وکړي او تر چارواکو پورې خپل غږونه ورسوي او خپل حقوق ترلاسه کړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د زما رائے زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د هغو رایو په اړه باندې بحث لرو چې له ولایتونو مرکز ته انتقالی شي، دغه رای څرنګه انتقالی شي، ستونزې څه دي او څرنګه ستونزې هوارېدای شي. خو اوس دولس